د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناک او په جنایتونو کې هم لاس لري پر دې موضوع سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب خپاره کړي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې د افغانستان له اقتصاد وزیر سره خبرې کړې دي انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خپرو خو لومړی قاسم سولم هلته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته بامیان به سبا ته د 2015 کال لپاره د سارک د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه رسمن اعلان سي په دایکونډي کې لس ماشومان په یو ترافیکي پیښه کې وژل سوي دي او چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړه توګه له منځه وړي ده هم د دې محل پوره خبرونه ټاکل سوی دی چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارکیا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي تمه ده چې د ولسمشر دوهم رستیال محمد سرور دانش د اجرایی رئیس دویم رستیال حاجی محمد محقق او شاخوا سلطنه بهرنی میلمانه او ډیپلوماټان په غو مراسم کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد امین باوري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
سازمانهای بین المللی که در کابل تشریف دارن
دوی دا نړیوالو سازمانونو استازی چې په کابل کې فعالیت کوي د سفارتونو استازی او د یونسکو غړي بچی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرستې کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول سوی و د دایکونډي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښه کې د ښوونځیو لس زده کوونکي مړه او 15 نور ژوبل سوي دي د دایکونډي سرپرست والی حبیب الله راتمنه شازادي لرو ته ویل چې دا پیښه تیر مازیګر په میرامور ولسوالۍ کې سوي ده او په خبره د ټپیسو ماشومانو له ډلې د 12 روغتي وضعیت نازک دی نوموړی زیاتوي چې په مړو کې نه انجونې او یو هلک شامل دی چې عمرونه یې له اوو نه تر 14 کلونو پورې دي ښاغلی راتمنش وایي چې په دایکونډي کې د سړکونو د ناسم کیفیت له امله یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې 13 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه سوي دي د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو او یو کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي د کورونی چار وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروئین تریاک او چار سم ضبط کړي دي په دې اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویل سوي دي چې یو لس موټر او نه مله وسلې هم له قاچاقړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي چک جمهوریت یو شمیر پرمختللې طبي وسایل افغانستان ته ورکوي د بګرام په هوایي دګر کې د امریکایي ځواکونو پر وختونکو کې چکی ډاکټر ایف او کاشپار کول 15 اندسکوپی به ډیر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل سي نوموړي د چک خبري اژانس ته ویل هیواد دغه وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پرا کې د زده کړې امکانات هم برابروي او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په ډول بدلې شي یو امریکایي ډالر شپږ افغاني یو انګلیسي پاوند یو نوې افغاني شل پوله یو یورو وش په افغانۍ ډیر شپوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 ټیا پوله زر رانی تومان ول افغانۍ نوی پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ د راپورونو لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختل سوه روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی د ایران او لویدیز خبری رسنیو د راپورونو لمخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه ولې چې د روحاني وینا ګډوډ کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د غپ ملاتړ د الله اکبر ناری وهلې د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړه دیوي امریکا شوار نه ورکول د ایران سختریزي د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفاتې اړولې دي. د هغې چاودنې چې د دغه برید له امله رامنځته سوې ژغونه 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل سوې. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. یو عراقي ډګروال فرانس پرس اژانس ته وویل چې دغه فابریکه چې پکښې ټانکونه هاموی او یوه زیات اندازه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وه په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري د دغې حملې چې پرون وختي سوې جزئیات تایید کړل، خو زیاته کړه چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ملکیان هم وژل سوي او دغه راز ټپیان سوي دي، خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه سي. دا یو اوږده مبارزه ده، داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی سو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغې ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% له لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکي په یاکسي سیند کې د ډوبي سوي کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایله ساحه پلټلې چې که له پیښې ژوندي پاتې سوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو د 15 مړي له سیند را ایستلې، یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل سوي دي. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپه چپه سوه 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وه سپاره وه. د سینهوا خبري اژانس خبر لمخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته ښه لاسرسی پیدا کړي غواړي او اوښته یې پاسنۍ اړخې سوری کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره سوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لیسینکو د چهارشنبې پر ورځ وویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې د بریدونو پر مهال د دونیتسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل سوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یوه قمندان ادوارد باسور تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اوری چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سرک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلانیږي. د امادګیو په باب له خپل خبریال واورو. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه خو خطرناک دي او په جنایتونو کې لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم د محلي پولیسو د ناوړه چلند خبره ومنله.
اگر انداز ما پیه اونجا تکاوی جور کرده است این بنام پول چرخه جور کرده است یک سه طبقه به زیر زمین جور میکنه مردم از زده زده میگه.
ده بشری اخونو فعال دلی در افغانستان پر کانونو که کارگران و حالت به اندیخنی ورد و باله.
منتدا پر داغ است وقتی پمادن کی کارکون کی پدر خراب وضعیت شرایط بیکار کی حتی دا حوی لباس حتی دا حوی سراسباب و وسائل نشته ظرفتون ایدیر ضعیف دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي دي.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي.
د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. بامیان خار د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان 2015 میلادی کال د فرهنګي مرکز د اعلان لپاره تیاری نیسي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، تمه ده چې په هغو مراسمو کې چې د افغانستان د حکومت لوړ رتبه مشران او ځینې د بهرنیو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي، په پام کې ده چې په دې ښار کې ترتیب شي. د کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمن صاحب، تیاری څنګه روان ده په بامیان کې د بامیان ښار د فرهنګي مرکز لپاره؟
بله نوري صاحب، تاسي او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د بامیانو ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سارک هیوادونو د فرهنګي مرکز د پیژندنې په توګه دوی چمتووالی لري. محمد آصف مبلغ د بامیانو ولایت سرپرست والی خبریالانو ته نن ویلي دي په یوه خبري غونډه کې چې دوی د بهرنیو او کورنیو میلمنو د هرکلی لپاره هم لازم تیاری نیولی ده.
برنامه هایی را که در افتتاحیه داریم، روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، رسمی افتتاحیه که با سخنرانی مسئولین و مقامات حکومتی و مهمانان ما در واقع خواهد بود. بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم، بیشتر یعنی محفل فرهنگی و هنری و ورزشی است. فردای آن روز یعنی روز دوم ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجلیل میکنیم.
بله دغشان ویل شوی دی چه هنری پروگرامونه، فرهنگی پروگرامونه، ورزشی پروگرامونه په بند امیر کې ټول تر سره شي. د غلغلې د شپې تر څنګ وای چې د غزل یو شپه به هم جوړ شي، چې په دې کې به افغان شاعران او د بهر نه کوم ملمانه راځي، هغه هم خپل شیرونه ویلې شي. د هندستان د غزل د موسیقي وډله هم راغلی ده چې دوی به په دغه شپه باندې خپل هنري پروګرامونه ولري. مل پاسوال خدایار قدسی د بامیان ولایت د امنیت قومندان د ویلي دي چې دوی د امنیتي تدابیر هم لري چې په دغه ورځو کې به خاص امنیتي تدابیر نیول شوی وي.
خطار که به اضافه نیروهای امنیتی ولایت بامیان از مرکز آمده، کندک ناقصی از اردوی ملی است، کندک لواحی پنج نظم عمومی مربوط پلیس است و از ریاست محترم امنیت ملی در ولایت بامیان آمده، با توجه به قطعات که از مرکز آمده و همچنین نیروهای اعتماد سطح ولایت بامیان داریم.
دقشان تیر ورځ چې کومې خبرې مونږ د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ویان ښاغلي امین الله باوري سره درلودلې، دوی وویل چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت وزیر ښاغلی باري جهاني په خپله په دغه پروګرام باندې کار کوي. د یوې اونۍ راهیسې په دې باندې دوی جدي کار شروع کړی دی او هیله یې څرګنده کړه چې دا یو ډیر ښه فرهنګي پروګرام وي.
بله اجمل تورمان له تاسو نه مننه. لدی مخکې د افغانستان غزنی ښار هم په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و، خو د بامیان ښار له دې پلوه هم ډیر مهم دی چې د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي، چې په دې ولایت کې د بودا نړېدلو مجسمو ته د نړیوالو پام یو ځل بیا واوړي. که څه هم له 2001 کال راهیسې تر اوسه څو سازمانونو او څو دولتونو ویلي وو چې دغه مجسمې چې طالبانو په بمونو والوزولې بیرته رغوي، خو تر اوسه پورې د رغولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. او بامیان هغه ولایت هم دی چې له جنګونو مخکې ډیر نړیوال سیلانیان ورتله. د فرهنګي مرکز په توګه له اعلانېدو سره به یو ځل بیا د نړیوالو سیلانیانو پام د بامیانو ښار ته واوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېرې ټکا کوي چې ارزانه او خطرناکه دي. یو شمېر دغو ملیشو چې شمېر یې دېرش زرو ته رسېږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت یې د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړي د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زوره له خلکو د پیسو اخیستلو په اعمالو کې لاس لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت درې تر شپږ چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې یو سل شل میلیون ډالر دی. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکانو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې د دغو محلي پولیسو لخوا چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې پولیسو یادونه کوي او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېریو او غلا تورنه ده، حتی له یوې وچه شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. په فاریاب کې دغو محلي پولیسو د سرغړونو مسأله د جانداد په نامه د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو قومي مشر څه موده مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړې وه او ویلي وو چې دغه پولیس له خلکو په زوره پیسې اخلي او هغوی شکنجه کوي.
همې کله ما ارباب قریا هستم، کل سیاست خانه است.
زه د کلي ملک یم. په کلي کې دېرش کورنۍ ژوند کوي. ټولې دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنه کړي، هغوی د پلچرخي په نوم یوه درې پوړیزه تهکاوي جوړه کړې، خلک پکې اچوي، شکنجه کوي او په زوره ترې پیسې اخلي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال د 350 ملکیانو مړینه ثبت کړې چې د حکومت پلوه دغو محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا درې چنده زیاته ده. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي چې په 15 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 20 ښکته شوې ده. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو په اړه په منظم ډول راپورونه ترتیب کړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت یې خراب کړی، د هغو شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي تر ډېره د محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جنقال کوزی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
برتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې 1,05,000 کسان وژل شوي یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي د امریکا د یوې نوې څېړنې له مخې له 2001 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې د عسکرو او ملکیانو په ګډون شاوخوا 1,05,000 کسان وژل شوي او نور 1,02,000 پکې ټپیان دي. ورځپاڼه د امریکا د څېړنې په اساس چې د براون پوهنتون د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ د جګړې د لګښتونو د پروژې لخوا برابره شوې لیکي د افغانستان جګړه د ختمېدو پر ځای د سختېدو په حال کې ده او په وروستیو کلونو کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې د نظر وړ زیاتوالی راغلی. ګاردین وړاندې لیکي دا چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلې ورو کړي، دا پخپله د دې حقیقت څرګندوی ده چې د افغانستان جګړه په ختمېدو نه ده بلکې ورځ تر بلې خرابیږي. ګاردین لیکي د امریکا په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې په تېرو څو کلونو کې جګړې یو څه ورو شوي، که څه هم چې د دې هېواد په شمال لویدیځ کې شخړې ډېرې سختې شوي. ورسپانه لیکی دا افغانستان و پاکستان دا جګړو چیرنه کی پا مستقیم دول دا جګړو یعنی دا گولیو بمونو او دزو پا وسط دا مرگ جوبلی ارقام را طول شویدی. گاردین زیتوی جګړی غیر مستقیم هم مرگونه کوی. پا دی مانا چی خلق لخوارزواکی سر مخامخ کیگی لروختی خدمتونو محرومیگی او لخبلو کرونو سخا بیزایه کیگی. دا ورسپانه پا باور دا دی دول مرینی دا ارقام را طولول گران کرده. دا دی راپور لیکون که نیتا کرافورد وای له 1990 لسیز راهیسې د جګړو څېړنې ښیي چې په جګړه کې په مستقیم ډول د یو تن مړینه په غیر مستقیم ډول د دریو نه تر 15 کسانو مړینه ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو او تلفاتو په اړه د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې د راپور په استناد یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په می میاشت کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې شاوخوا 50 کسان وژلي. مجله لیکي د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه ټول معلومات محرم ساتي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره میاشتنی راپور خپروي او هغه ارقام پکې خپروي چې د نورو خپلواکو براویو په ګډون د سیمه ییزو خبري رسنیو لخوا تایید شوي وي. مجله زیاتوي دا نه ده څرګنده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د می میاشتې په حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. نیوزویک لیکي د پی ای ډبلیو په نامه امریکایي څېړنیزې موسسې په نظر پوښتنه کې تېره اونۍ معلومه شوه چې په سلو کې 850 امریکایان د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي او دا رقم له 2013 کال راهیسې ثابت دی. خو له دې سره سره د پښتونکو په سلو کې 48 کسانو ویلي دوی زیات اندېښمن دي چې د دې الوتکو په بریدونو کې د ملکي خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کیږي.
د سهار لس بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا پرون ولسی جرګې استجواب کړی و چې په افغانستان کې د قانونو د وضعیت او د غراز د شو قراردادونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. هغه د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د حاجی ګک د وسپنې او د لوګر د مسو د عینکو د کان قراردادونه باید له سره نه ویشي، ځکه چې هغه شوي قراردادونه چې له مختلفو کمپنیو سره شوي د افغانستان په ګټه نه دي. دا اوچا سبا دغه راز د افغانستان په قانونو کې یو بلې د یو بلې ستونزې یادونه هم وکړه. ویل چې تر اوسه افغانستان د دې ظرفیت نه لري چې قانونه په سمه توګه استخراج کړي. هغه وویل چې په لومړي سر کې دا ښه ده چې کوچنی قانونه استخراج شي. له بلې خوا د بشري حقونو دفاع او تحقیق ډلې د افغانستان د قانونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تقریبا په ټولو قانونو کې غیر معیاري استخراج ترسره کیږي او کارګران هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله وایي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. دې ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطاالله خان د چهارشنبې په ورځ خبرې لانو ته وویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ معدنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره یې مصاحبې وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په معدن کې کار کوونکي په ډېر خراب وضعیت او شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته، ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفالو وه چې په معدن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلی عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا 10 ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د 50 کارګرانو مړینه یادولی شو. اخو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي د قانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نورې زیاتې ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکي ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادای معدن قراردادای بسیار پیچیده است دنیا.
د قانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډیر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د قانونو په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي. وي ټول افغانان باید پرې خبر وي موږ به اصلاحات له وړو قانونو پیلوو که تېروتنې هم وکړو په وړو قانونو کې به وي د افغانستان څو نسله به یې رنځ نه وړي دا په ټولو قانونو کې یوه قاعده ده کله چې قرارداد کوئ په دې معنا نه ده چې ټولې پیسې به ترلاسه کوئ تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعې ترسره کوئ ښاغلي سبا همداراز ویل چې تر دې پخوا د قانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپیریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی خو له دې وروسته به پام کې نیول کیږي کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان قانونه دغه هیواد لویه شتمني جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ
د پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت د اغیزمنتوب مسأله چېرل کیږي دغه حکومت چې له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی آیا تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او هغه څه چې مشرانو یې ویلي آیا کارونه سم کړي که نه تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کړئ ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر سپ بلاتر ورمه ورځ په ناببره ډول خپله استعفا اعلان کړه بلاتر تېره اونۍ د څلورم ځل لپاره د فیفا د انتخاباتو ګټونکی شوی و او ټاکل شوی و چې د نورو څلورو کلونو لپاره د دغې ادارې په مشري سره د نړیوال د فوټبال لوبې تنظیم کړي وروسته له هغې چې د فیفا 14 تنه اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول شول ظاهرا پر بلاتر فشارونه هم زیات شوي و چې باید استعفا ورکړي نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
د سپ بلاتر له دغه خوشی شبه یو ونه هم نه تیر سوی هغه د جمی په ورځ د فیفا په انتخاباتو کې خپل کامیابی ول منزله او ویل چې څلور کاله نور به د حقیقتي چې فیفا نومیږي مشري وکړي خو ظاهرا دغه کشتی چې د مالی فساد په څپو کې ډوبه و یوازې 15 ورځې وتوانېدل چې سپ بلاتر وزغمي بلاتر اول اسکاله د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر پاتوسو او بل اخر د سیشن به پورس له دغه موقف څخه لری سو بلاتر په زوریخ کې به خبري غونډې ته ویل چې د فوټبال د تمویلونکو په ګډون ځینې لوبغاړي او کلبونه نور د بلاتر نه کوي
بیان که له ممبر
دوی وی که هم د فیفا غړو زما کاری مودا وغځوله خو دا کار د فوټبال د ټولې نړۍ ملاتړ نه لري زما هدف د فوټبال تمویلونکي لوبغاړي او کلبونه دي د فوټبال زیات شمیر فدراسیونونه سیاستوال او د فیفا مالی مرسته کوونکي او هم د فوټبال کلبونو د سپ بلاتر د استعفا هرکلی کړی دی د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشیل پلاتینی وویل چې د بلاتر دا پریکړه ستونزمنه او باجرأته خو سمه پریکړه وه د نړۍ د فوټبالرانو ټولنې هم ویلي چې د بلاتر د دې پریکړې هرکلی کوي د انګلستان د فوټبال فدراسیون مشر ګریګ دایک چې د بلاتر یو عمده مخالف و د هغه استعفا د نړۍ د فوټبال لپاره عالي اقدام بللی دی او وایي راځئ دغه ورځ ولمانځو پر دې سربیره هغه شرکتونه چې له 2011 څخه تر 2014 کال پورې یې فیفا ته څه باندې 15.5 میلیارده ډالر ورکړي هم چپ نه دي پاته سوي د کوکا کولا شرکت وایي چې د بلاتر لرې کیدل د فوټبال د لاښه کیدو لپاره یو مثبت ګام دی پر بلاتر فشارونه وروسته له هغه ډېر سو چې د سویس پولیسو د امریکا د لوی څارنوالۍ په غوښتنه د فیفا 14 اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول که څه هم تر اوسه په رسمي ډول پر خپله بلاتر د فساد تور نه دی ول سوی خو ځینو سرچینو ای بی سی نیوز د ویلي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره په دې اړه څېړنې کوي چې نوموړی د فیفا په مالی فساد کې لاس لري که نه د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې له نږدې له سپ بلاتر سره پیژني ازادي راډیو ته وویل چې حتی د فیفا د جمعې ورځې تر انتخاباتو دمخه هم پوهېده چې بلاتر به استعفا ته اړ سي په فیفا کې د مالی فساد قضیه چې بلاخره د سپ بلاتر د ګوښه کېدو سبب سو تر یوه حده سیاسي همګړن سوی ده. بلاتر د دې طرفدار و چې په 2013 کال کې په روسیې او په 2022 کال کې په قطر کې د فوټبال نړیوالې سیالۍ ترسره سي. د فوټبال نړیوال جملوبو لپاره د دغو دواړو هیوادونو د کوربتوب په اړه مخالفتونه موجود و. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې د فیفا په نوم کښتۍ به په داسې ستونزمنو حالاتو کې څوک رهبري کوي، خو د انتخاباتو ترسره کېدو پورې بلاتر ژمنه کړې چې د فیفا د مشر په توګه به پاتېږي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد د وزیر سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. دغه راز په عربستان کې د بشري حقونو د په لسګونو استازو له غونډې مو هم خبرو چې نن د دوهمې ورځې لپاره د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادیو په اړه په جده کې خبرې کوي. خو بیا به هم قسم سولمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوې ده چې سبا بامیان شهر په رسمي ډول د سار کې د جنوبي اسیا د سیمیزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. د دایکندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پېښه کې د ښوونځیو لس زده کوونکي مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. د دایکندي سرپرست حبیب الله راتمنش وایي چې د مړو د دغه ماشومانو عمرونه له 1 تر 10 کلونو پورې وو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو یا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیز په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختل سوه. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایي ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړ توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګړې استازي په واشنگټن کې وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکونکو په یانګسي سیند کې د ډوبې سوي کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایله ساحه پلټلې چې که له پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره سوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم ده ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، یوه سیمه ایزه نړیواله موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقونو په لسګونو استازي نن د دوهمې ورځې په مخه د بیان د ازادي او د مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک په تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېره ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه، او په پرانستونکي وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د بشری حقونو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې 90 تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشري حقونو د 14 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15مه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگټن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې څو نړیوال د ملګرو ملتو 14 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستون کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ایساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني دا هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 14 پریکړه لیک د تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدنی زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي، چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 1200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی، موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي. یا پامې پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته وویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دا کارونه. ستایې په څه ته زما وکیل هم یې، د دوی وکیل هم یې، د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي، وطنوال صاحب هغه خو شهید شو. اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل هم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی هم یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربېره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې؟ ورته
مشکل
مې دغه دی چې وروره د دغو خلکو کمیشن کاري کوي، د دغه فضل احمد د عبدالحمید کمیشن کاری کوي. په سترې محکمې کې درې څلور ګڼټې د قاضي القضات صاحب اغوا کړی دي، هغه خطای سره دي چې که چیرې ته د قطعي او نهایي فیصله ټولو محاکمو قبله کړې ده، یعنی قطعي سوې ده، یو سل نویشتمه ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي. او دی جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي القضات صاحب امرونه ورته اخي چې دا به تطبیق نه کوي، که تطبیق کړه زه د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړېږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 1200 جریبه ځمکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کیچه کې.
څومره کسان یې؟
ګردن بله
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 1.5 کسه د دوی شرعي مشران یې، دغه وکیل یې، وکالت خط شرعي لرم.
ډېر ښه ډېر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورېدې، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وګوره، دا وروج کومه خبره کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید شوي وو. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم، د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زدا په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم، د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیت الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي هم ده. او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زعامت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري، او هم چنان یې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې. اصلا نه زه طرف یم، نه مې چا ته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي. یو خو دا چې د بعضي اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره، قاضي قضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ درته رالم په دغه قضیه کې. او د ولایت قاضیان هم که په کندهار کې فیصله سوې ده، که په روزګان کې، هر ځای کې سوې ده، هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه کچه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریب مځکه ده د دوه اکادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سدا خو په خود یو څوک په چاپ سي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټولې سر تر پایه ردوم.
بارکزی صاحب ډېره مهرباني. دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی. دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو. ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي.
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی. ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوع دخالت نه لرم. دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب هم مخکینی هم اوسنی هغه د روزګان محکمې د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دسته داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوم خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي
سفرون راغلی د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورورو چې ته وایې چې کزر کاسیم زی پروانه لم خو تابن ته خو زورګوی وکیل یې وخت ورکړه خلکو ته خبرې وکړي.
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم یو څوک په یو موضوع کې دخیل نه یم هغه که څوک ځان ته ووره چې د هغه خپل کار دی کېنا چې خو همدغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې ووایي چې ته د دغه فجامه در سره یوه ورځ یا ما ته رالی یا یواز رالی یا د ده سره رالی یا جاریزه راوه بالکل زه دا ټوله مسولیت
ته وایم. وروره ته ما ګیر نه کړې په دغه دغه دارالانشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نوبه دغه رایه ورکول کېدله په ته په هغه ورځ کې هم ته خپل کمیشنکاري نه پرېږدې په سری محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای ورې زما په کار کار مه لره وروره.
بارکزی صاحب ډېرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه وویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ما ته ویل که چیرې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته وویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ولې تر پښو لاندې کړې ده هغه وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هېڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتول ستا وکیل موجب
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي
کابلته
د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به واورو دا مې تاسو ملګری دی او دلته موږ سټوډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو داسې ښکاري چې وانه اورېدو تاسو به څه وکئ څه اقدام به وکئ تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی که چیرې ته وایې زه بې ګناه یم راسه زما سره ودرېږه زما دېرش کسان ډېر وبخښئ زما دېرش کسه سپین ږیري کسان او نور کسان ټول پاته دي کشران یې ټول پاته دي نور موږ خاموشه نه کښینو دغه کسانو کې دی کسان شته هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي جناب وکیل صاحب بیا هم پر تا باندې غږ کوم هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپله د سترې محکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه هغه وایي یو یو کس دلته موږ پر ځان باندې څیل اچوو او ځان ته ور ورکوو بیا به یې مسول ته یې بیا به یې مسول دغه دولت یې بیا به یې مسول دغه رئیس جمهور یې او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپله رئیس صاحب جمهور هم یې راته پرون تللی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چاري پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحه لولي نو بی درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي. کار هم اوس روان دی.
فکر کوئ چې د پخوا نه بنسټیز کارونه نه دي شوي او که نه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوا نه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نده شوی. دا ټول وضعیت شو خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعده تمرید پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودې وي او د دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پام یې افغانستان خواته وګرځېدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وه چې داسې یو فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوې جوړې کړي، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد دپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ دپاره د بنسټیز پلانونو دپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړه او پیسې ختم شوې. بېرته افغانستان د دې پیو لاره داخله شو، د بل لارې نه ووتل بېرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې باید شوی وای د افغانستان د اقتصاد دپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس مونږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد دپاره، د وطن دپاره، د کار د ایجادولو دپاره برنامه جوړ کړي دي چې که هغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او مونږ او تاسو د یو خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدلی شو.
تاسو ویل د بنسټونو دپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامې کتلې تاسو معلوم شوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو دپاره برنامه لري او بدا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملي بڼه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملي لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دي چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دي ټول برنامه دغه وقتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللی سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عیني او حقیقي بڼه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځنی پروګرامونه لري
دی ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودلی شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي که کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاسه لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ کړي او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي. او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم. مخکې د راتګ دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤولینو سره زما بحث په دې به چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي. نو دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې په افغانستان کې څه تیریږي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسېدلی دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنې یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک کوي چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه ګزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا ګزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دای کار نه کوي. دې کار دغه ځای ته رسېدلی دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس این مؤسسات غیر دولتی چې ورته انجو هم وایي، دا مؤسسات تقریبا د نیمایی نه ډېر برخې د برنې مساعدتونو مصرف دوی کوي. وزارت اقتصاد په دې مسؤلیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چېرته مصرف کیږي، څرنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دا پیسې چې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسو د مصرف نه څه مطلب نه جوړیږي.
چې دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه، نو څنګه کولی شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سمه او سالمه نتیجه ورنه راوځي په دې برخه کې؟
زه خو وایم چې یو کارګر دی، یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي، کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه یې نه کوي، کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کوي چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس هغه نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسی جوړونکي وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي او هر روبه د ټول کارینو نتیجه او سرنگوالی باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده بوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوي دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نه کول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه او پلمی په اساس د کارونه ونه کړل. بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسي کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو، دلو د میاشت نه تر سفر تر حملو پورې دا دوام لرل. نو ځکه یو وقفه منصر آغای زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نه ده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورې چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په ټولنه باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوئ لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه ده؟ دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شیان چې تاسو نوم واخیستل ټول عاملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوي دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې، غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی. په اوس وزارت اقتصاد او حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرنس په اساس داغ انجوگان و چه غیر دوتی مسات چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کبی او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا مسات باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه دکم ماسی نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کبی او آیا دوی مصارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپل ورشي یو وبسایت او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسه غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څه ښیي؟ آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که موږ سم اوسو، موږ رښتیا کار وکړو، نور زموږ محیط هم ځان زموږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو که فساد و اوزا مشته، در مصرفون و پسرنگوال و مشکلات اوزا مشته، خو عامل اکثرا در مدیریت نشتواله و چه پخوا در مؤسسات مدیریت که دل نه پیسی دیره وی تو دنیا پیسې افغانستان ته لیږل کومکونه بیخي ډېره وي. نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متعدد ټیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، څیړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باید
یعنی خلکو ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې
دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجه ووایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان څه تیریږي دا به خلکو سره شریک مکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي، په مواساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودجه کې څه تیریږي، په بودجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، د ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي چې خلکو ستاسو د